Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یکشنبه د مریض 1498 د هوت اتلسمه د 2000 میلادي کال د مارچ اتمه د شزو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. ټولو شزو ته دا ورځ مبارک وي. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د ولسمشر د لوړې د مراسمو او نور موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. نامعلومو وسلوالو په غزنی کې یو مدني فعال وواژه. د افغانستان او آیرلند کرکټ ټیمونه نن دوهمه شل اووریزه مسابقه لري. او ازبکستان د مالوچو اجباری کار پای ته ورساو. د خبرونو تفصیل. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارز ظافر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو، سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې پر دې هم بحث شوی چې څه ډول باید د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته ښه ګټه واخیستل شي او راتلونکي اقدامات ښه رهبري شي. د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفارزوی وژلی دی. د غزنی ولایت د مطبوعاتي دفتر مرستیال سمیر احمد احمدی ازادي رادیو ته وویل ښاغلی غفارزوی تیر ماښام و بچې د قرهباغ زړې اډې ته روان و چې د کلاشینکوف ډزې پرې وشوې. غفارزوی په غزنی کې مدني فعالیتونه کول او د افغانستان توکمیز انډول شورا په نوم د یو بنسټ مشر هم و. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. بلې خواته د خوست چارواکي وایي په دغه ښار کې شپږ تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي چې د حقانی شبکې غړي دي. د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان پرون خبریالانو ته وویل چې نیول شویو کسانو چې په ښار کې هدفي وژنې کولې په لومړنیو خبرو کې خپل جرمونه منلي دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د یو شمېر امریکایي چارواکو هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې دغه وسلواله ډله نیت نه لري چې له امریکا سره د لاسلیک شوي تړون مادې عملي کړي. ان بی سی تلویزیون تیر ورځ د دریو امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ چې استخباراتي معلومات ښیي چې طالبان د تړون عملي کېدو ته لیوال نه دي. دغو چارواکو ویلي دوی په دې برخه کې د طالبانو له خوا ښکاره شواهد هم لیدلي دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا دا ادعا رد کړه چې ګنې دوی د تړون د ماتولو اراده نه لري. شاغلی شاهین پر ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تر اوسه له امریکا سره د شوی موافقې د عملی کېدو بهیر ښه روان دی او د په وینا د امریکایي چارواکو وروستۍ څرګندونې هیڅ توجه کېدای نشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شل اووریز نړیوال جام دوهمه لوبه ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي لوبه د کابل په وخت یوه بجه پیلېږي او د افغانستان ملي سپورت تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروي. د نن ورځې لوبه هم د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې کیږي. دغه جام لومړۍ لوبه د تېرې پنجشنبې په ورځ افغانستان ګټلې وه. د جام وروستۍ سیالي د سه شنبې په ورځ د مارچ په لسمه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان او آیرلند لوبډلو شل نړیوالې شل اووریزې لوبې کړې چې د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دولسې د افغانستان ملي ټیم ګټلې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف د مالوچو په کرنه کې د ونډې اخیستو د لسیزو زور سیستم لغوه کړی دی. د بشري حقونو ملاتړو دا په ازبکستان کې یو لوی بدلون بللی او ویلي دي چې له دې سره به د اجباري کار اوږدمهاله ستونزه هم له منځه لاړه شي. د نوي حکم له مخې بزګران د مالوچو کرلو ته اړ نه دي او دوی کولی شي پر ځمکه هر بل حاصل وکړي چې زیاتې پیسې ګټلی شي. د مالوچو تولید له ډېرې مودې راهیسې د ازبکستان د عاید یوه لویه سرچینه بلل کېده. پخوا تر دې په ازبکستان کې د مالوچو د اجباري کرنې په کاروبار او راټولونه کې له کارګرو ناوړه ګټه اخیستل کېده. داسې راپورونه هم و چې ان ماشومان د مالوچو د راټولولو کار ته ګمارل کېږي. امریکا له دې وړاندې له ازبکستانه د مالوچو د واردولو محدودیتونه لګولي وو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي وروسته لدې چې چارواکو په واشنگټن ډي سي او سپینې ماڼۍ ته نږدې د کورونا وایرس او پیښې تایید کړې اندېښنه نه لري. د واشنگټن ډي سي ښاروالي موریل باورز پرون شنبه وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کورونا وایرس یې تایید شوی یوه بهرني هیواد ته تللی و. له دې سره په یو وخت پرون د میریلند ایالت چارواکو وویل د هغه کس چې په وروستیو کې د آکسن هیل په لمنه کې د محافظه کار سیاسي عمل په کانفرنس کې ګډون کړی و کورونا وایرس مثبت دی. په دغه کانفرنس کې د ولسمشر ټرمپ راستیال مایک پینس هم ګډون کړی و. خو ویل شوي چې په کورونا وایرسو اخته کس مایک پینس او نورو مشرانو ته نږدې شوی نه دی. له دې جلا د امریکا پوز وایي چې یو پوځي هم په کورونا وایرسو اخته دی. ولسمشر ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې کورونا وایرس سپینې ماڼۍ ته نږدې شوی آیا له دې درک اندېښنه نه لري وویل نه هیڅ تشویش نه لري. په دې برخه کې لوی کارونه کړي دي. او د لبنان صدر اعظم وایي هیواد یې د پورونو د ورکړې وس نه لري او د 1.2 میلیارد ډالرو پور ورکړه یې ځنډولې ده. حسن دیا پرون شنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل د دغه هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې کړکیچنې او خطرناکې کچې ته رسیدلې دي. ښاغلی دیا د خپل هیواد د بهرنیو پورونو د ورکړې په برخه کې د عادلانه خبرو غوښتنه وکړه. زمو شخله ازادي رادیو اوري د روانه خبری مجله په دوام کې سبا د ولسمشر د لوړې مراسم تر سره کیږي.
دا خلیو بهرني میلمانو تر اوسه سی ویډیو دا به شاندار او تاریخي مراسم
دا د ولسمشر غنی یو ویان د واخان مینپال دی. خو له دې سره په یو وخت عبدالله هم وایي چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د میدان ورتګه او روزګان چارواکي وایي طالبان ملکیان تښتوي چې ل خپل بنجانو سره تبادله کړي.
د چاکو رسولای کی چې کوم کسان تر ورځې کې درته شوی او تر اوسه پورې آزاد شوی نه دي ټول ملکی کسان دي.
په غزنی کې لډیر مودې وروسته د مخابراتي شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل شوه. د دې ولایت اوسیدونکو پرې خوښ دي.
د ټولو ولسوالیو خلک به همدا غوښتل چې شبکې کارو کې دلته شبکې کار کوي نو وقته ټول ډیر زیات خوښ یو.
د دې ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. اته بجې او اته دقیقې دی. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده. په افغانستان کې د نوي ټاکل شوی ولسمشر د لوړې مراسمو ته یو ورځ پاته ده. خو محمد اشرف غنی او عبدالله دواړو د لوړې تابعیا کړی او میلمنو ته بلند لیکونه استولې دي. محمد اشرف غنی چې د ټاکنو کمیسون لخوا بریالی اعلان شوی او د بریالیتوب وثیقه هم ترلاسه کړي د جمهوری ریاست په سلام خانی مانی کې لوړه کوي. ټاکنی سیالی عبدالله بیا په سپیدار مانی کې د لوړې تابعیا کړی ده. د موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په افغانستان کې د ولسمشر د لوړې مراسم سبا دوشنبه تر سره کیږي. خو دا ښکاري چې د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ټاکنې ناندرۍ لا هم په ترنګلي حالت کې پاتې دي. تیر ځل د همدې ناندرۍ په پایله کې محمد اشرف غنی او عبدالله د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ کړ. خو دا ځل خبره په ظاهره د دوه حکومتونو جوړېدو ته رسیدلې ده. ټاکل شوی سبا محمد اشرف غنی د ارګ په سلام خانی ماڼۍ کې د لوړې مراسم ترسره کړي. دغه مراسمو لپاره میلمنو ته لپرون راهیسې بلن لیکونه هم استول شوی دي. د ولسمشر ویان صدیقي ازادي راډیو سره خبرو کې د بلن لیکونو موضوع تایید کړی ده. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان می نپال ازادي راډیو ته د ورستیو پرمختګونو په اړه وویل
مراسم د ټاکل شوی نیټه سره سم کیږي چې هغه د کاپ نن سم نیټه ده. د دې لپاره ټول اماده دي ول سوي داخلي او بهرني میلمانو تر اوسه سوي دی او دا یو شاندار او تاریخي مراسم.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شاو خوادری اونې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان کړي چې لمخې محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په ګټلو بریالی اعلان شو. خو د محمد اشرف غنی ټاکنی سیال عبدالله عبدالله دا اعلان ونه مانه او ل خپل اړخه یې د پټکو د ټول شمول دولت د جوړېدو خبره وکړه. اوس د خاغلی عبدالله د ویان مرستیال امید میسم وایي سبا دوشنبه د خاغلی عبدالله لوړې ته هم میلمانه رابلل شوي دي.
تمام آمادگی ها برای برگزاری مراسم تحلیف دکتر عبدالله عبدالله
دا یوای د ټول شمول دولت د ولسمشر په توګه د عبدالله عبدالله لوړې ته ټول تیاری نیول شوې دي. هڅه دا ده چې دا مراسم شاندار او د ټول شمول دولت او ثبات او همپالنې ټیم وړ وي. د مراسمو کې به د پام وړ مشران او سیاستوال ګډون وکړي. خو د افغانستان قوانین د لوړې د دوه بیلابیلو مراسمو په اړه څه وایي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد شهلا فرید د پښتنې ته په جواب کې وایي دا وایي د ټاکنو د قانون او اساسي قانون لمخې اوسنۍ ولسمشر محمد اشرف غنی چې د کمیسون لخوا بریالی اعلان شوی دا واک لري چې لوړه تر سره کړي. خدا چې ناندری رامنځته شوی مخالف ټیم هم ځان بریالی اعلان کړی. د عبدالله عبدالله د بریالیتوب اعلان ټاکنو کمیسون نه بلکې د دوی ټیم خپل کړی دی. نو ځکه محمد اشرف غنی چې کومه لوړه کوي له اساسي قانون او ټاکنو قانون سره سمه ده او باید تر سره شي. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله لخوا د لوړې بیلابیلو مراسمو ته چمتووالی داسې مهال نیول شوی چې ټاکل شوی د لوړې په سبا د ناروی پلازمینه اسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د جرمني ډی پی ای اژانس ویلي د افغان چارواکو دا مخالفت ممکن له طالبانو سره په خبرو کې د افغان دولت دریز کمزوري کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
نن د مارچ اتمه د شزو نړیوال ورځ د نوري نړی پښان د ورځ په افغانستان کې حمل منزل کیږي. دا چې نن په دې مناسبت په افغانستان کې څه پروګرامونه دي د ورځ څنګه منزل کیږي، اجمل تورمان د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی او نور معلومات راکوي. تورمان صاحب مهرباني.
بله چارواړ صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل نن د مارچ اتمه د ښځو پیوستون نړیواله ورځ ده. په دغه ورځ باندې په افغانستان کې هم په نورو کلونو کې بیلابیل غونډې کېدلې، لمانځل کېدلې. دغه غونډ دغه ورځ په بیلابیلو ادارو کې اته په دولتي کچه لوړ پوړو چارواکو په لوی غونډو کې ګډون کولو. خو سږ کال د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله دغه غونډې کم رنګ شوې دي. پرون د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو غونډه رابلل او فکر کوم چې دغه غونډه د همدغه موضوع له امله کنسل شوه. دغه شان په د مارچ په اتمه نیټه به هر ورځ د لوی غونډې کې چې ولسمشر غنی په کې ګډون کوو، د اجرایی رئیس او نور لوړ پوړو چارواکو خو تر اوسه پورې د داسې کمی غونډې خبر نه دی. او د کومو دولتي ادارو نه چې په خوا به په بیلابیل ډول پارو ادارو کې منځل کې دي، له هغو نه هم زموږ د معلوماتو پر بنسټ چې دغه ورځ د کورونا ویروس د ویرې ورته ویل شوې دي چې دا ورځ مل مانځه یا کد مانځه یم د سیور مانځه چې مثلا په یو شکل د اشکالو باندې مانځل وی ولې دی ویلو غونډې پترس کې نه. ځکه مخکې له دې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د نوروز د میلو په اړه هم خبرداري ورکړی او ویلي ول چې په کوم ځای کې چې غونډې کې تجمعات کېږي لاغې څخه دې ډډه وشي. د جمعې د لمونځونو په اړه هم پرون ویل چې دوی به د علماو سره خبرې کوي چې څنګه کولی شي چې دېر لپاره یو تدابیر ولري. دا خبرې وروسته د هغې جدي کېږي. څاروان صاحب چې پرون د افغانستان د عامې روغتیا وزیر اعلان وکړ چې د کورونا مثبتې پیښې په هرات ولایت کې څلورو ته رسیدلې دي. نو کېدای شي واړه واړه پروګرامونه وي نن په یو ډول د ځین مانځنه وشي، ولې تر اوسه پرې په دې اړه چې کومه لوی پروګرام په دې اړه جوړ شي چارواکي په ګډون کې او په ډېر شمېر سره ښځې پکې راټولې شي تر اوسه پرې څه نشته.
ډېره مننه کورودان اجمل تورمان. وکلې وي خو شاید دا ورځ د کورونا وایروس تر اغېز لاندې راوستي وي. نو له بلې خوا دوه نور نوري واقع یا دوه نور مناسبتونه هم شته چې شاید زیاته توجه اخو ته وشتي وي. یو دا چې د ولسمشر د لوړی مراسم دي سبا او ورپسې په غالبا په ناروی کې بین الافغاني خبري پیل شي. سشکال د مارش لاتمی یا د شزو نړیوالې ورځې سره په یو وخت د افغان شزو د حقونو په اړه اندیښنې زیاتې شوې دي. وروسته له دې چې د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، بین الافغاني خبرو ته لار هواره شوه. په دې خبرو کې د افغانستان د نورو اساسي مسئلو تر څنګ د افغان ښځو د حقونو موضوع هم شامل ده چې یو شمېر ښځې په اړه اندېښنه لري. نړیوالو مطبوعاتو هم همدغو اندېښنو ته کتنه کړې ده. د کاناډا ګلوب ان میل ورځپاڼې ته په دې اړه سالی آرمسترانګ لیکنه کړې او هغې ته یې دا سرلیک غوره کړی دی: له طالبانو سره سوله د افغان ښځو د حقونو په بیه کېږي. سالی آرمسترانګ د بشري حقونو فعال ژورنالیست او د ګڼو کتابونو لیکوال ده. د افغان ښځو نامعلوم برخلیک د وروسته کتاب دی. میرمن آرمسترانګ د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو موافقې ته خوشبینه نه ده او وایي سره لدی چې طالبان په افغانستان په یو موده کې واکمن ول او سخته واکمنی درلوده، نو سخته ده چې د دې معاملې یعنی د طالبانو د امریکا د موافقې ته اشاره ده. ګټون کې یا بایلون کې به کومه خواوی خو څه چې ښکاري لویه یا اصلي بایلون کې به افغان ښځې او نجونې وي. لیکواله د طالبانو دې خبرې ته اشاره کوي چې وایي د نجونو تعلیم به د اسلام په چوکاټ کې وي، خو ډیر وایي چې د طالبانو منظور دا ده چې نجونې دې یوازې تر درېیم ټولګي پورې زده کړه کوي او هغه دې هم یوازې دینی علوم لولي. دا د افغانستان د اساسي قانون د تعدیل په اړه هم اندېښنه شي او فکر کوي چې که دا کار وشو نو د ښځو د حقونو تضمینونکی به پاتې نه شي. اغلی آرمسترانګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي طالبان به د سولې له موافقې څخه د حکومت د نسکورولو لپاره کار واخلي. لیکواله وایي ډیر ښځې او د بشري حقونو مدافعان له دې نظر سره موافق دي. لیکواله وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د سولې مرکچان باید وروستای تاریخ لا یادونه باسي، یعنی مخکې تر دې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راشي او طالبانو پر افغانستان واکمن ول، دا هغه وخت و چې افغان جونې له تعلیم او نورو مدني حقونو بې برخې وي. یور نیوی نشی هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنه د نوتردام پوهنتون استاد مداف جاشی کښلې ده. شاغلی جاشی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سولې د پخوانیو موافقو له لوستلو او څیړلو وروسته لیکلي چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې د امریکا طریقه هیڅ تاریخي مخینه نه لري، ځکه چې لومړی منلې چې خپل ځواکونه به باسي او بیا به د سولې پروسه پیلېږي. د یو ار نیوی له لیکنې سره سم حتمی نه ده چې دا طریقه دی ناکامه شي، خو د سولې له هغو تاکتیکونو سره چې پخوا تجربه شوي دي سر نه خوري. له ولسو کلونو وروسته دا نظر امریکایي چارواکو ته پیدا شو چې که غواړي د افغانستان کړکیچ ختم کړي باید د جګړې د دوام پر ځای د خبرو اترو له لارې موافقې ته ورسیږي. خو د دې لیکنې لیکوال وایي چې طالبان د خبرو اترو او یا د سولې سابقه نه لري او اوس د وژنو د بس کولو لپاره د دوی چمتووالی او له امریکا او د افغانستان له حکومت سره خبرو تا تیاری یو ښه او مثبت ګام دی او کېدای شي چې د دې کښالې د پای ته رسیدو لپاره یو کړکۍ پرانیسي. زمو شخ له ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه په منځني صفه 12 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. د میدان وردګ ځایي چارواکي وایي طالبانو لا هم هغه څه باندې 50 ملکیان نه دي پریښي چې څو ورځې وړاندې د چک ولسوالۍ له یو شمېر کلیو برمته کړي وو. د دغه ولایت مسؤلان وایي دغه کسان په ظاهره غرنیو سیمو ته بیول شوي او هڅه کیږي چې د قومي مشانو په منځګړتوب خوشي شي. د اورزګان چارواکي بیا وایي هغه سل کسان یې ژغورلي چې طالبانو له ترینکوټ ښاره بیولي وو. په همدې حال کې طالبانو منلی چې په اورزګان او میدان وردګو ولایتونو کې یو شمېر کسان د څېړنو لپاره نیولي وو، خو د دوی په خبره بیرته یې آزاد کړي دي. په دې اړه پام وکړئ. د اسدالله لودین راپور ده.
د میدان وردګو ځایي چارواکي وایي د تاوتریخوالي د کمښت او د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره هغو سیمو کې عملیات نشي کولای چې ملکیان پکې برمته شوي دي. د دغه ولایت مرستيال والی تاج محمد عمری ازادي رادیو ته ویل هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب هغه 55 تنه آزاد کړي چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بو ولیدي.
د چا کورسوالۍ کې چې کوم کسان تر ورځې کې برمته شوي تر اوسه پورې هماغه حالات کې دي، یعنی بېرته آزاد شوي نه دي او د کومو ځایونه چې نیول شوي د ساحنه هم د ساحنه لرې ځای ته یا پورته خواته دي ولسوالۍ بره خواته انتقال شوي دي. ټول ملکي کسان دي نو په دې تور چې د دولت په همکاري یا همکار دي په دې تور نیول شوي دي.
له دې سره سم د اروزګان چارواکي وایي هغه شاوخوا سل ملکیان ژغورلي چې طالبانو د جمعې په ورځ د ترینکوټ له یوې څنډې له ځان سره بوولي وو. د اروزګان امنیه قومندان محمد اعظم هاشمی وایي د دغو کسانو د راخوشي کېدو په عملیاتو کې جګړه هم شوې چې افغان ځواکونو او طالبانو ته پکې مرګ ژوبل اوخته.
زموږ یو تعداد شاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته هلته چې نیو ملي ځای دی نو دوی هلته تللي وه د میلې دپاره، په دې کې سپینږیري کوشنیان ځوانان ټول تللي وه. دا خوانه د طالبان په سیراله او دی په ډیر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتله. مجرد چې موږ خبر سولو او موږ وکړه سوای په دوه سل نفر کې دوی وژغورو او بیرته راولو شارت.
د طالبانو له څو ساعته بنده آزاد شو کسانو هم ویلي نه دی خبر چې طالبانو د څه لپاره بو ولي وو.
نه مې ولي محمد د خیرو کاریز وسیدونکو نو موږ واته کس یارانو کله چې با خود ملي تاسو منځان ملي برابرۍ تم ځان ورسوي نو یو دم بس پرې مشکل باندې دوه کس را تراله ته په کانی را تکي کله ولي شور ونه خوري داسې غرته مخه کی داسې درې پاوه یو سات یا دغه سي چم به په موږ د شو مزل کړی چې
غاری وی غرو موږ لار نه و منه پر غرنو ختلې د لار نه ولیدل منه پر لار شو پرته کول ډیر ځله مال تر سره وسو زخپل په یو غار کې د دوه نفر سره خپل وم
بوټی می کوله زرنج به ولی یو زو مسلور سلور نظامن و بل طالبان د ملي اردو په درشي کړه تراله موږ شو عسكر دی بل موږ خپل بوټی کوله د ماشنا لا باندې وینول درځي توام و لنګوټي او شان مگر داله تپات وسګر دورا چې فادرانو نستلی ودا یخته الله تعالی نه ډوډي و منځوم پته ما مخوي.
د میدان وردګو او اورزګان چرواکي هم دغه برمتنیونه په انګیزه نه پوهیږي. دا سیراپورن خبره شول چې طالبان غواړي په دې سره د خپل بنديان شمیر زیات کړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسانو باندې ځین شکونه و چې د دوی ملګرو په میدان وردګو او اورزګان کې بیولي او بیرته یې خوشی کړی دی. مجاهد هغه اوازې رات کړې چې ګوا کې دوی د په بل کوم هدف دغه کسان برمته کړی وي.
د غزنی اوسیدونکو په خپل ولایت کې د مخابراتي شبکو د 24 ساعته فعالیت دوام غوښتنه کوي. مخابراتي شبکې د غزنی په ډیرو سیمو کې لنیشتي وو کلون رئیسی یوازې د ورځې لاتو تر 12 بجو فعال وي. په ورستي ورځو کې په نسبی ډول مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده چې د دې ولایت اوسیدونکو پرې خوشی څرګندوي. په غزنی کې د تلیفوني شبکو کارونکو د ازادي رادیو له خبريال حبیب الرحمن تاثیر سره په خبرو کې له ټولو شکلو خواو غوښتل چې مخابراتي شبکو ته د فعالیت دائمي اجازه ورکړي.
دا د غزنی په 14 ولسوالیو کې د دولتي او خصوصي مخابراتي شبکو نږدې و کلن حالت وو، خو اوس داسې نه ده. له تیرو دوو ونو یو څخه د غزنی ټولو ولسوالیو کې خلک له خپلو خپلوانو سره د ټیلیفون له لارې اړیکه نیولی سي، خو دغه کسان غوښتنه کوي چې دا اړیکې د تلپاتې سي. د دې ځای اوسیدونکي وایي چې په دې سره د دوی ډیری ستونزې هوارې سوي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو څخه غواړي چې نور د مخابراتي شبکو ته د تل لپاره د فعالیت اجازه ورکړي.
نو مې سونا ده د اندړو له ولسوالۍ یعنې له بندې سردي څخه راغلی یم. په دې باندې باور یم چې د ټولو ولسوالیو خلک به همدا غوښتل چې شبکې کار وکړي. خو داسې په دې اوربند کې شبکو کار وکړو دا د ټولو د خوښۍ لامل ګرځېدلی. تاسې باور وکړئ چې کله چې به شبکو کار نه کول بعد له 12 بجو به کوم ناروغ پېښ سو، کومه خبره به وسوله، مرګ او ژوند به پېښ سو، نو هلته چا نه سوی کولی یو بل چاته خبر ورکړي. خو اوس مهال چې مثلا دلته شبکې کار کوي نو واقعا ټول ډېر زیات خوښ یو.
دا غزنی شهر په بازازی سیمه کې یو بل میرمن چې پښنه چادری کې ولاړه ده له ځان را پیژندلو ورسته یې ازادي رادیو ته وویل.
نو مې سپګمې ده د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو ما موږ غواړو چې دا شبکې هم د سفاله وساتي. مخکې چې ولسوالۍ کې کوم سنځ په هیدنو ډیر به مشکل ول چې خپل خپلوان ته په نورو ځایونو کې حال ورکي. اوس لنې کمر غدا چې پور کم کې شبکې فعال دي نو زموږ د ولسوالۍ خلک تر کومه ځای چې خبرې هم ټول خوشاله دي.
احسان الله کریمی هم د شبکو له فعالیت خوښته یا وایي دا چې جګړه کمه سوې ده نو په غزنی کې دی د شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل سي.
زموږ له ښکېلو غاړو څخه غوښتنه ده چې مخابراتي شبکو کار ونه لري، د خلکو ته ډېر اساني پیښوي او که مخابراتي شبکې نه وي ژوند زما په نظر باندې ډېر ورسره سختېږي.
په غزنی کې د مخابراتو رئیس انجینر عینالدین نیازی وایي په دغه ولایت کې له تیرو دوو اونیو څخه د ډیری سیمو خلک د مخابراتي شبکو له 24 ساعته خدماتو څخه برخمن سوي دي. د تاوتریخوالي د کمېدو له ورځې په ټولو ولسوالیو کې شبکې فعاله سوي دي، خو ځینې هغه سیمې دي چې هلته تمبې د جګړو له امله نړېدلې دي او هلته اوس هم شبکې غیر فعاله دي. نور هیڅ ستونزه نشته. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په 14 ولسوالیو کې له نږدې اوو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې له اتو تر 12 بجو پورې د فعالیت اجازه درلوده، خو اوس 24 ساعته فعالیت لري.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا د سفارت د شار سفیر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو، سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفار زوی وژلی دی. طالبانو د یو شمېر امریکایي چارواکو هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې دغه وسلواله ډله نیت نه لري چې له امریکا سره د لاستیک شوي تړون مادې عملي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شل اووریز نړیوال جام دویمه لوبه ترسره کوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مالوچو په کرنه کې د ونډې اخیستو د لسیزو زوړ سیستم لغوه کړی دی، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو په واشنگټن ډي سي او سپینې ماڼۍ ته نږدې د کورونا وایرسو پیښې تایید کړې اندېښنه نه لري.
دا ژوند رنگونه. سلام درنو اوریدونکو، نن د مارچ اتمه یعنی د خزو نړیواله ورځ ده چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دغه ورځ نن منځل کیږي چې په دې تړاو غونډې هم کیږي او ځینې نور پروګرامونه هم وي. دا ورځ په افغانستان کې هم له تیرو څو کلونو راهیسې منځل کیږي. په همدې پلمه به نن له یوې محصلې سره خبرې وکړو چې دا د دې ورځې په اړه څومره معلومات لري او دا ورځ څومره ګټوره بولي. لومړی مو کوم راته وایي؟
نوم مې سمینه سنګزای ده.
د مارچ اتمه په اړه څومره معلومات لري، یعنی د مارچ اتمه کله پوښ پچ دا د ښځو ورځ ده؟
تقریبا څو کاله مخکې له رسنیو تاریخ نه په دې اړه باندې پوسو چې داسې یو ورځ شته ده د ښځو ورځ په نوم یادیږي چې اتم د مارچ ده او لمانځل کیږي په ډېری هیوادونو کې او څه کمه موده کیږي چې په افغانستان کې هم لمانځل کیږي.
کله دې خپل دا ورځ لمانځلې یا کومه غونډه کې دې ګډون کړی کنه؟
نه نه، داسې کومه غونډه کې مې ګډون نه ده کړی او نه مې لمانځلې.
ستا په نظر کنه دغه تاوې چې له رسنیو یو ورځ غونډې کیږي کوم تاثیر دې لیدلی دی، څه تغییر راغلی دی؟
ډېرې ځینو کې مې لیدلي دي چې غونډې کیږي یا هم پروګرامونه نیول کیږي په دې اړوند، خو داسې کوم تاثیر نه لري ځکه چې هلته ډېرې داسې خلک رابولي چې هغوی خپله پرمختګ کړی ده یا خپل هم ښه ژوند لري. هغه ښځې چې اړتیا لري د تعلیم په برخه کې، د کار په برخه کې، هغو ته کوم خدمت نه ده شوی، نه هم په داسې پروګرامونو کې هغو ته ځای ورکول شوی.
نو څه باید وشي ستا په نظر؟
زما په نظر دلته باید هر لوري نه هغه خلکو ته پام وسي چې اړتیا لري یا ضرورت لري ورته، نه داسې خلکو ته چې هغوی پوهېږي وی د لار باندې تللی دی او څه شي اړتیا لري لا غي نصر وړي.
مننه، خوشاله
اهله. اوس هم ستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري مراسته ولیدي. سمیع الله مایوان څخه لیکلي، طالبان د افغان حکومت سره اوربند ک و نه کړی د سوري خبرې فائدہ نه کوي. خالد اتل د غزنی څخه لیکي ک طالبان توافق نامه نقص کوي نو دا به د دوی د دې خبرې برعکس وي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ووځي. له کونړ څخه وحدت الله لیکي، د ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غني څخه غواړو چې د خپل مزي خبرو له لارې ټاکنې لانجمنې نه کړي. بشیر حبیبزی له ازري ولسوالۍ لیکي، ان شاء الله دا ځل به افغانان د سولې شاهدان وي. مجاهد افغان لیکي، له کاندیدانو غواړو چې اختلافات څنګه ته پریشتي. ګل زمان کمال زای له کونړ څخه لیکي له ولسمشر غنی نه مو دا غوښتنه ده چې د ولسمشر لوړ دی په ټاکلې نیټه ترسره کړي. له دې سره دا خبري مجله پای ته رسیږي او دا بل خبري مجله جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب.